لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. اجرائی رئیس عبدالله په چین کې دی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. البته په دې ټولنه کې پر دې او نورو موضوعاتو په روانه یو ساعته خپرونه کې راپورونه خپرو. همداراز د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې نجیبه زمان اوبخې ناجیه ساپه یې اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی: یونما له افغان حکومت سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. او د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې تر بل هر وخت د داعش یا اسلامي دولت ډله ځپي. پوره خبرونه: ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرائی ریاست وین مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرائی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
دوی د حکومت اجرایی رئیس به په خبرو کې د دې سیمې د زړه په توګه د افغانستان پر رول او په سوله او امن کې د اغیزمنتوب پر مسلې تاکید وکړي. یو ځل بیا به د دې سازمان له غړو وغواړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
د حکومت اجرائی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدراعظم او د هند هیئت له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړې. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چشپک غړي لري او په 1996 کال کې تاسیس شوی. په غونډو کې د سرونکي په توګه ګډون کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلي فیلډمن وړمه ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني، له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وکړې. نوموړي په داسې حال کې له افغانستان څخه کتنه کړې چې د دسمبر په 20مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګري ملتونه هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د باو بریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی سو کله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشی شو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د خبره د امریکا پوځ په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ده. 29 کلن بریکدال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمري قید سره مخامخ دی، په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کې لیوي پوځي اډي وتلی وو چې وروسته طالبانو ونیوو. نوموړي د دغې پیښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې خپل غږ یې ثبت کړی او له محاکمې مخکې یې یوه برخه د تېر پنجشنبې په ورځ رسنۍ ترلاسه کړې ویلي چې دی له خپلې پوستې ځکه وتلی وو چې د خپل جزوتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه راجلب کړي. د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په یو پوځي اډه کې محاکمه شي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 428 افغانۍ. سعودي عربستان نن د سلور دیرش هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمي کړي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عرب اماراتو په ګډون سو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همدارز د خلیج او افریقا سو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سوله ییز هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو سره د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي سو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیاسیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په خبری غونډه کې سرګند شو او خبریالانو ته ویل چې د ائتلاف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بن سلمان چې سرګندونې د سعودي پر تلویزیونی چینل خبرې دي هم دروز ویل چې د ائتلاف باندې یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. په اروپای ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دوو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډه کې د غړیتوب له 15 پړاوونو څخه د دوو په اړه خبرې وشوې چې د سربیا له پخواني ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول دي. کاسو له سربیا پرته د نړۍ 111 هیوادونو په رسمیت پیژندلي. د بحثونو بله موضوع د سربیا مالی اداره وه. د لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیر ژان اسل برون چې هیواد د اروپایي ټولنې دوره مشري کوي ویل چې دا مقدماتي غونډه د سربیا د غړیتوب د منلو لپاره خورا مهمه وه. سربیا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د کاندید موقف په 2012 کال کې ترلاسه کړ. اروپایي کمیسیون تیره میاشت ویل چې بلګراد به هم په سیاسي او هم به په اقتصادي برخه کې ښه پرمختګ کړی خو باید د قانون د تطبیق په برخه کې خپل اعتبار زیات کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سولې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کیری په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سولې په اړه د خبرو په دریم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویل چې کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وځ کول موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه رابرسېره شوي دي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون بیا ویل کېری په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکینی شرطونه نه وي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې وخت په عراق او سوریه کې پرې ولکه ټینګه کړې وه له لاسه ورکړي خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګونه هم وشي. اوباما دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړې.
دوی مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپوده. داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ جنګي بم غورځوونکو او ډرون الوتکو هوایي حملې زیاتې کړې. تر ننه پورې نږدې 9000 حملې سوي دي.
اوباما خبریالانو ته وویل چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د سخت دریځو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالي سرچینو او تبلیغ مخنیوي شامل دي. د خبرونو پای.
مرزیه احمد زئی و د افغانستان او نړۍ له خبرونو سره. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې به واوري چې اجرائیه رئیس په چین کې دی او په پام کې ده چې نن په خپل وینا کې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د عبدالله او د افغان پلاوی د ګډون پر اهمیت مو د یو کارپو نظر غوښتای.
د اجرایی رئیس حضور د سازمان کې د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول هلته ډېر باهمیت دی.
آیا د داعش ډلې د ایدیولوژیکي ماتې لپاره لارې چارې شته؟ په دې اړه د نړیوالو کارپوهانو سره د مرکو پر بنسټ یو تحلیلي راپور لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د بلغاریا چارواکي له هغو کډوالو سره سم چلند ته هڅولي چې د دې هیواد له لارې لویدیځ ته ځي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر هغو ستونزو بحث کوو چې میرمنې د ولادت پر مهال ورسره مخامخ شوي.
که بهلاله و که به مرداره و دغه ته به هم هم نکاتې چې دا خو یار استعمال سوی ات موږ پاتې پوغه باندې پرېکوات یې هم تار واخیست که به تار م پاک و که به ناپاک و پوغه به م غوټک.
نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو د ځانګړي پروګرام تندې څانګې سره خپرېږي. په پام کې ده د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراخېدو په هدف په 1996 کال کې تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې هم ترسره کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روسیې له صدراعظم او د هند د پلاوي له مشر سره وکتل. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. دا خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوګیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بله سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د دې سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدراعظم او د هند د هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدراعظم دیمتري میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدراعظم هم په ډیرو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل شي. په روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چین ته تللی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. په دې سازمان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه او هلته د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس ګډون څومره مهم دی؟ آیا دا غونډه به د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ولري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوری د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد حمیدالله فاروقي سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلي فاروقي د مرکې په پیل کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه مهمه وبلله.
افغانستان لپاره دغه ناست ډیره مهمیت لري، سربیره چې افغانستان کې د نازل پیسې اشتراک کړي، مګر د افغانستان د اجرایي رئیس حضور د سازمان کې دا موقعیت او دا فرصت افغانستان ته ورکوي چې د افغانستان موقف مخصوصا د دې منطقې د امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکاریو همغږیو چې دلته مشترک منافع د ټولو هیوادو موجود دي، د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول هلته ډېر باهمیت دی. په عین حال کې د افغانستان د نماینده لپاره دا چانس ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت هیلې او ارزوګانې په خپلو مختلفو نشستو کې چې د نورو هیوادو د صدراعظمان او هیاتانو سره یې لري د افغانستان موقف هغو طرف بربنډه کړي او د هغو نه په جدیت سره دا وغواړي چې چون د افغانستان او د دغو هیوادو چې دغې منطقې په د کنفرانس کې حضور لري د مشترک منافع او مشترک تهدیداتو سره مواجه دي، دغه مسائل یو ځل بیا افغانستان او د افغانستان د ولس ارزوګانې شریکول افغانستان ته شانس ورکوي.
چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وروستۍ غونډې کوربه دی. چین هم د سیمې یو مهم لوبغاړی دی د افغانستان په سوله او ثبات او اقتصادي وده کې. څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی فرصت په پام سره چین به بیا هم له دې زیاته هڅه وکړي؟
چین هېواد باید یو قدرتمند او د یو نوی زور شوی اقتصادي منطقه کې په جهان کې د افغانستان سره او د افغانستان د اقتصادي حالت په رابطه باندې ډېر علاقمند دی چې افغانستان کې خپل همکاري وغځي، د افغانستان د ولسمشر تک تر اوسه کال چین ته د هغو تعهداتو چې دوی کړی او په عین حال کې هغه علایق چې دوی په دې اخرو مذاکراتو کې چې د افغان مشرانو سره مخصوصا د افغانستان د ولسمشر سره د هغو د خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې کړی و، دوی علاقمندي په جدیت سره ښودلی چې د افغانستان د سولې په رابطه او د افغانستان د امنیت په رابطه د افغانستان د اقتصادي ودې په رابطه خپل نقش توجه ورکړي او تمدید دا د افغانستان لپاره یو ډېر اساسي بحث دی.
د افغانستان حکومت هلی ځلې پیل کړي چې افغانستان د یو پل په حیث په سیمه کې راڅرګند شي. د هڅو وروستۍ بېلګه هم د تپي هغه پروژه وه چې له ډېرو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وه. تېره ورځ دغه پروژه هم چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډېره مهمه ده پرانستل شوه. آیا د تپي پروژه به د اتصالي پل د پروژو یو پیل وي؟
زه عقیده لرم چې دغه حادثه په ټاپي د کار د پلي کېدو او په شانګهای کې د افغانستان برجسته حضور دا د افغانستان هغه نقش چې د اخرو لسو کالو کې د انزوا نه راوتلی یو استثنایي او تاریخي لاسته راوړنه ده. زه اعتقاد لرم چې د ټاپي پروژه نه تنها د افغانستان لپاره د اقتصادي او د سیاسي برجستګۍ یو پروژه ده، بلکې د دغې منطقې د همګرایۍ او همیارۍ په رابطه باندې یوه ډېره اساسي او د بدلون د راوستلو یوه نښه ده او زه هیله من یم چې دا به د افغانستان د سولې ثبات او د افغانستان د ولس د رفاه لپاره یو نوی او اساسي ګام وي او یو نوی برجسته تاریخ وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی و چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د غوښتنې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. آیا افغانستان په یو وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او ناټو غړیتوب لرلی شي او له دې دو تقریبا مخالف قطبونو سره په اړیکو کې به توازن وساتلی شي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزی ته د یو ښارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کنفرانس ګټو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو ښارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلیل الله فیروزی سره د هوشمن ښارګوټي تړون لغو کړ، خو په دغه تړون کې د شوی فساد مخه ونیوله. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوی اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوري عمل کوي. جامعه باز ورسپان هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډیرو معمایي رمزونو په کلی بدله شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه موضوع پلان محال کې حل کېدونکې نه ده او رستر بلې پیچلتیا زیاتېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یو موضوع ده، او د ورسپانې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورسپانې په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د ولسي جرګې په پرونۍ استجوابیه غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار او د کابل بانک د تصفیې ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار دا خبرې راخیستې چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تېره ورځ د دغه کنفرانس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدراعظم دیمیتری میدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورسپانې بیا د شانګهای کنفرانس هیلو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سرمقاله کې راغلی چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کندوز کې سیمه ایز چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د افغانستان د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې 8 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي ویلي چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دا عملیات په دې ولایت کې دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له سیمې نور حال راکوي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د یوې تخنیکی سهوې له کبله د راپور په خپل وخت خپور نشو. د کندوز د عملیاتو په اړه د اجمل آریان راپور وړاندې کیږي.
په کندوز ولایت کې 8 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي او په پایله کې 8 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې 22 سلوال طالبان وژل سوي دي او 11 تنه ټپیان سوي دي.
دری عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی. این فرض کمانوی بسیار قوی تا آباد آبین برزول داشت مناصردار.
پا دی عملیاتو که 22 وسلوال طالبان وزل سوی دی او 11 تنه تپیان سوی دی. هم دارنگ پا وزل سو کسانو که دی طالبانو 15 تنه مشهور قماندانان هم شامل دی. دی نموری پا وینا چه پا دی عملیاتو که دی کندوز خار پوری اروان دی کانمو سیما هم دارنگ یوش میر نوری سیمی دی طالبانو له حضور سخه تصفیه سوی دی. دی هغه دی خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه اراده هموی ټانګونه، دوه اراده رینجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللې دي. جنګلباغ همدارز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قومندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندوز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونه په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت قندوز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی و قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندوز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندوز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمه ده دولت کې اقدامو کې عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي د جنگونه، او که چیرې دا کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنی سی ټول جوینه ستری خواسه بیا غه حالت کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دی، نور ګرد طالبان دی او کدام داسې پریږدي نو زمایده ګرد اکمالی جو پسلی تا گوره سی شهر بم کندوز و بیرتا لکه پخواغند سقوط
کې. د کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت د کندوز په اړه هیڅ جدي اراده نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. داعش یوه بله ډله ده چې هغه هم د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې فعالیت کوي، خو آیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش ایدیولوژیک شکست ممکن دی؟ او د که ممکن دی د دې لپاره څه کول پکار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته دا و چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي، خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیولوژۍ ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسان ورته لیوال دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال چارلز رکنګل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې جزئیات سالی محمد سالی اوروي.
دانیل کوهلر په لویدیز کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنو سویو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوي سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی، په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې لغړو او کورنیو سره کار کوي، او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حملې کوي، او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښیي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تیرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلې.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نویو غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی بیعت ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسګونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بېلابېلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستانه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. تاسې خپله فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای، یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولی شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري، او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغسې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځانګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورښیي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي آخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
د وخت د سهار 10:13 شوې. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو سمدستي مرضی احمد زید د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایي رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د باو پریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي به چې څو کاله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشې شو له خدمت د فرار او د امریکا پوځ د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. دا خبره د امریکا پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ده. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې ویلي د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ د جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. او په اروپایي ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبري وشوه او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دوه لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډو کې د سربیا له پخوانی ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بل موضوع د سربیا مالی اداره و.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتنه دي چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلند پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسیدو په تکل له دې هېواده تیریږي. د بخښنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمېر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان له بلغاریایي چارواکو څخه وغوښتل چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه وکړي چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي، ډزې پرې شوي او لوټل شوي. دا احمد پنوم یو وشکلن افغان د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاریا ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلند شو ټوپک ورته ونیو او پر مخ یې گزار ورکړ. احمد وایي چې پرې وطن پر یو بل 250 کلن افغان سړی پسې ورغلل او هغه ډیر بد واه. د هغه له پوزې او خولې وینې روانې شوې. احمد ویلي ټول هغه کسان چې له بلغاریا تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیږي د بلغاریا د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تیرو څو اونیو راهیسې ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاریایي پولیسو د ناسم چلند په اړه رپورټونه ورسیږي چې کډوال وهي، ډبوي، زوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د یو رپورټ په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم ته رسیږي چې له دوی څخه ډیر یې د بلغاریایي پولیسو د ناوړه چلند له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کې وي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي، ما د ډیرو په وجود نارغیدلي ټپونه، داغونه او سوځیدنې ولیدي. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نښې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوالو ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل، ډبول، په زنځیرونو یې تړل، واشي سپي پسې خوشې کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلند یو ډول دی. کډوال پولیسو سره مخ کیږي، ډیر کله یې هغوی وهي، ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسګونه لیکلي رپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډېر افغان او پاکستاني کډوال دوی ته رسېدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلند ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ڈیزلی موٹر نہ چیتی لگے کہ وی ڈیر سخت بس مردار بٹے گا نہ گوری لگے
اخیر تر کو نے کہ پلاسٹک نے سزے پ بخاری کی چے نور گونڈیاں تے نہ پا
میں پروانے چ رازور ور جانا بے خین نخ کاری کابل گرد غبار غزیات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپرېږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په شټکۍ سره په ویلي کېدو دي. همزول، افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړوي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بيخي د حد نه زیات ده. نو عموما د وړ ماشومان چې بعد د خونځې نه ځي، پلاستیکونه ټولي، کاغذونه ټولي د دکانو په مخ باندې، د دې سوځول نه نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مرزي د عزت شوی، هم هیتزي سرست تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت پدخوشنې د کلی اوسیدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر نه چیدی دا لوګی کې ډیر سخت بس مردار بټی ګان دی ګور لوګی خیزی پوسې هوا ټوله خود زمون کور خو تر وړي هممونه ټول بس مردار ترونه کې واچي ټول بس بوی کې لوګی کې واغه خلک ټول مریضانی.
صداقت الله تای مد کونړ ولایت. مونږ خپل هم کړه کافل تراشو بیرته چې کوټه زو یو مریضه احساس کو اتمن په مې پروانه چې رازور ور جانا بیخې نخ کاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
زمان مونږ چې سمی الله د نور ولایت خو خدي چې غونه پکې سرسبزیشته او په کابل کې د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دی ډېر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان ته په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي. خو له خوست یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وګمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډیر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې د ډبرو سکاره سوځي د یو ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې د یو ستونزه ده. بلاخره مثلا د خښتو بټۍ موجودیت د یو ستونزه ده. دا ټول ولې هغه عمده علت د معلقو ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت ته د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستانی وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځانه سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړي ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنونکې ده او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکان ته مو امر کړی چې خپلې نانوایی او حمامونه دي ګازې کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي ما اگر روبرو شدن او اونا مجازات خواهد شدن.
دوستانو، ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو سیده په نامه د پی ام 10 او پی ام 5 او پی ام 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نه شي کولای، رنگ نه لري، ولی معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د موږ سره شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څه کم 3000 د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي. کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارده زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه اوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو، کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره سره ریده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړه وي او چې لامل یې ناروغه شو، نو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې غونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کېږي او هغه هم نه لري، ګټ هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
هغه نه ښه ده، لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 10 نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ سکل وسو کولای چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کو او دا یو له پلانونو ده هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولای چې د دې له لارې د خلکو صحت تم یو ګټه رسولي او هم محیط.
دوستانو د دې ټولنې وایان عبد الله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنۍ چارو وزارت په ګډه همکارۍ د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوندو ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه زراعتو مخنیوی کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی ویلي.
ډاکټر محب الله اسلام لیکلي چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلم 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خاوندان مجبور کړي چې لمریزې ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچوي او پیسې به مو هم پر تیلو، ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردګ لیکلي چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسو سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي راډیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامومن.
نیما نړۍ د خصو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیګون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې کامور و نشي کولای د زیګون پر مهال صحي مرکز ته لاړ شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیګون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونشي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خبرونه نظم مسودن یازې وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدینا د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي.
وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې سملی په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحی او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه استراتیجی مونږ د منځه ویوړه، او په دې لس کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وه.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دای دانه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوځي. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې مړینې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 300 یعنی دغه کچه. نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانای صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانای صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندی کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانای صحي د همدغه روغتیایي پوستچ په ټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې پخوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میدوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضی او ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګ یو بل تکار د چاغت آس نه په استفاده سره چې مونږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د مندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. مونږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېر نور نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابت یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ بره باندې ولګیدل اتی به په امان کې ناشته و. زو خدای ته ما خوستا ناست و ملګی زازنګونه وسون ما راو خو زجګه سونې په خول سره تمام شپه زلې په خوب سره ناست کوم را تکلیف کېده ما وی چې خدای بختوره باغې چې د سیارې سم لیا د سی پارک باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې دا خځه په یو شاته ناسو خاص په سیمه باندې شاده سره نه ولا نام لاګې سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای شین چاړو په باندې مون پرې کاو کبالاله او کبه مردار او دغه ته به مون نه کاتې چې دا خو یاري استعمال سویت مګ پاتې په باندې پرې کاو اته مون تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مون ټک
زنانه ډاکټر ته تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخرج نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خط لغه ده
ما کاکل فرلی کې وا سنه هم ورکه او خو دی چټاله نامناسبه ځای کې ولادت ورکړې و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوی درې دقیقې وروسته دا وفات شوله. نو بیا ډاکټر ته سي دی مړی و. ډاکټر ویل سي دا چټل ځای کې دی ولادت کړې دا کوم میکروب سي دی دی وینې له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا دی لمنځه وړي دا ځینې موسین میرمنې زړی خزي سي دی حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خود سره دوی کوي چې خزي موږ نه ځای سی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزي مړی کیږي.
درې ورځې په چارتر ناست او مادي ته مې سوال کړي هغه خوند ریزی را باندې را درې ورځې هم دی وان پنځه کاته په کاري سونه دا وسونه کسه او د غدرس بچان کور پیدا سوي نه حالکه او درې دینو کې انده مې ټول خپل سر پیدا سوي دا سم لنګي وغه کې دی ګولې دی او فستې روخه اما خاوري او مو خاوره کې پیدا شو دوی هم کړو.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کاله نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 قلو پر راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوي هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومنځي او پسغي وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کې چې په کیناستو باندې ولات وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره ځین استفاده کولای سو.
میرمن مرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې یوې ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کول چې تاسو د توڅه هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالته د حیوانات اوسېږي دوی حالته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسه پاسه مور او ماشوم دو دواره تبی پیدا کوي او بلاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کیږي. موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړی و. سیدی د پولاندی هغه سپین واخه هغه ورته اچولی و. پاسه مور ولادت کړی و ته اما جوړه پاتې سی و. هر کومک سی ورته کړی و نو سوی دوی څه کړی و چې هغه بند جوړې په یو ډیر یو ناپاکه تار باندې تړلی و. بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی و. دا بیخي موږ ته جالب و. دوی ویلې دا دل خاطر تړلی دا جوړه پاس لاړه نسی او مور مړه نسی. درحال داسې کومه خبر نه وي. جوړه پاس هیڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي تابند جوړه داخل کې پاتې کیږي. د اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل. پاس هغه کومک هم ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دېته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي. او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لري وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو